څلور بجې شوې. احمد شیبریم د سدي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو اداره یا سیګار وای چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې ملګرو ملتو افغانستان ته څه باندې 2.9 میلیارد ډالر استولې دي. سیګار په خپل تازه راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي چې د دغو پیسو ډیره برخه یعنی 2.6 میلیارد د امریکا حکومت ملګرو ملتونو ته ورکړې ده. په راپور کې راغلي چې ملګرو ملتو او نورو مؤسسو او نادولتي بنسټونو دغه پیسې په افغانستان کې په بشري مرستو لګولې دي. افغانستان ته د دغې اندازې بشري مرستو د رسولو خبر داسې مال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتو د شمیرو له مخې له هم دغه هیواد کې شاوخوا 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. سیګار موندلې چې د ملګرو ملتو لخوا افغانستان ته د نقدو پیسو لیشت د طالبان حکومت هم ګټه رسولې، هغه داسې چې ملګري ملتونه د خپلو عملیاتو لپاره افغانیو ته اړتیا لري او دغه افغاني د ډالرو په مقابل کې تر ډیره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای د چین او طالبانو ترمنځ اوسنۍ اړیکې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په برخه کې د متحده ایالاتونو تګلارې بدل نه کړي. د دغه وزارت ویان میتیو میلر دغه خبره د چین د ولسمشر شی جین پینګ لخوا د طالبانو د سفیر د باور لیک منلو په خبرګون کې کړې ده. د چین ولسمشر پرونسیشن به د طالبانو د حکومت د سفیر اسد الله بلال کریمی باور لیک ومانه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې دغه وزارت د ویان میتیو میلر په حواله وړاندې راغلی چې متحده ایالاتونه به وروسته له هغه چې د چین له رسمي دریځه خبر شي په دې اړه خپل نظر شریک کړي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وای له افغان جنو او شوزو سره د دوی په ټکیو د طالبانو ناوړه چلند لا هم دوام لري. دغه سازمان نن په یو راپور کې پوښتنه کړې چې آیا د عدالت نړیواله محکمه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته ځواب ویلی شي. د راپور په دوام کې راغلی چې طالبانو د 2020 کال په اوړي کې وخت لا بیا رسیدو وروسته د شوزو انجونو ټول حقونه نقص کړی دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې ورته راپورونه رد کړي او ویلي دي چې د شوزو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې درناوی لري. د بلوچستان په سیوی کې د پولیسو یو افسر د زجرډو مشال څنګه ته وویل چې د عمران خان په مشهد د تحریک انصاف ګوند پر لاریون په پرونی چاودنه کې لشت لژ څلور تنه وشل شوی او شپږ نور ټپیان شوی دي. په سیوی کې د پولیسو مرستال عنایت بنگلزی زیاته کړه چې داسې ښکاري چې دا یو موټر سایکل بم او د پیښې تحقیقات روان دي. په پاکستان کې د فبروري په 8مه انتخابات دي او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون د هیواد د مهمو اسنادو د افشا کېدو په تور په لس کاله بند او نن لخپل میرمنی بشرا خان سره د اداري فساد په تور په 14 کاله بند محکوم شو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتو د عدالت نړیواله محکمه نن د روسیې د حکومت په وړاندې د اوکراین پر دوسیې غونډه وکړي. اوکراین په دغه دوسیه کې د روسیې حکومت په ترهګرۍ د ترهګرۍ په تمویل او توکم پالنې تورن کړی دی. د روسیې د حکومت په وړاندې د اوکراین دغه دوسیه وروسته تر هغه پرانستل شوه چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاس ازادي راډیو .com کې اوریدلئ شئ. وړاندې په خبرونه کې د امریکا د کانګرس د څارنې او ځواب ورکولو کمیټه نن د افغانستان په اړه غونډه لري. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ په دوحې کې د جوړیدونکو غونډې په اړه هم واوري.
دغه غونډه کې د ځینې افغان میرمنو سره او سیاسي ډلو سره خبرې اترې شوي.
یو شمېر ډلې بیا اعتراض لري چې دوی ته په دې غونډه کې د ګډون لپاره او د سلا مشورې لپاره له دوی سره مشوره نه رښوي. په نورستان کې له زرګونو بې وسله کورنیو سره د مهاجرت نړیوال پروګرام نقدې مرستې کړې.
بیا نظر 900 روپۍ افغاني مبارک کومه کوشو
دا خوشاله ما د مؤسساته شکر باسم.
په کندوز کې بسکران ورشتونو ته اندیشمندي.
دا درې کال کېږي کال په کال وشکالي زیاتېږي.
نن مې دغه څه وچ پاسه وشکالي ده.
د سحر کاروان په پروګرام کې د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ به دا هم واوري.
ومه پرم درس ویلای نه نور نه پاتې شو نه شو باندې ختم شو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د کانګرس استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په خوانی پاتې همکاران د طالبانو له لوري له خطر سره مخ دي. دغه کمیټې په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د امریکا د کانګرس د څارنې او ځواب ورکولو کمیټه نن دا مسله د وی غونډې په ترڅ کې چیړي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د امریکا د کانګرس د اساسو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټه وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو افغان همکاران د طالبانو د غچ اخیستو لږ وخت سره مخ دي. دغه کمیټې په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د امریکا کانګرس د اساسو جرګې د څارنې او ځواب ورکولو کمیټه بنن د چهارشنبه په ورځ د دغې ننګونې د مخنیوي په اړه د بحث په موخه یوه ناسته جوړه کړي. د دې اعلامیې له مخې په دغه غونډه کې به د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکي او ډیموکرات غړي او د دغه هیواد د پخوانیو پوځیانو د مهمو ډلو په ګډون ځینې عیني شاهدان هم ګډون وکړي. په دې اعلامیه کې راغلي دا ناسته کولی شي د امریکایي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو سره مرسته وکړي کوم چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې بند پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي ځواکونو سره همکاري او شمیر افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت له خوا ګواښ سره مخ دي او دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. یو له دوی څخه چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وویل
فعلاً جانم در خطر است. جان خود
نه یوازې زما بلکې زما د کورنۍ ژوند هم له ګواښ سره مخ دی. اقتصادي ستونزې لرو، امنیتي ستونزې هم لرو، آزاد نه شو ګرځېدلی، هره ورځ د دوی تر تعقیب لاندې یو.
هغه د امریکا له متحده ایالاتونو څخه وغوښتل چې دوی سره دې مرسته وکړي. د امریکایي ځواکونو یو بل پخوانی همکار چې دا هم نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي
ایونن مجلس نمایندګانو ایالات متحده امریکا
که د امریکا د اساس جرګې مجلس په دې اړه کومه پریکړه کوي باید خپل همکارانو په ځانګړي ډول هغوی چې افغانستان کې دي ورته پام لرنه وکړي. یو شمېر ستونزې لا تر اوسه نه دي حل شوې. ټولې دې مسلې ته اندېښمن یو چې ډېر ژر به د کورني مسایلو په اړه وغوښتل شو. هغوی چې په افغانستان کې دي تر اوسه تر فشار لاندې پوځیان او یا کورني سیاسي مخالفان تل د ګواښ لاندې.
د امریکا د کانګرس د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د څرګندونو او د پخواني پوځیانو د اداو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو او له دې هېواده د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دوی سرګونه افغان همکاران لا هم په افغانستان کې پاتې دي. که څه هم طالبانو وخت له رسېدو وروسته عمومي بښنه اعلان کړه خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونمه شپږ میاشتې وړاندې راپور ورکړ چې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د مخکني حکومت د کارکوونکو په اړه یې د بشري حقونو د نقض له 300 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي چې 213 یې د غیر قانوني وژنو دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د یونمه دا راپور رد کړی ویلي و دوی د خپل مشر فرمان عملي کېدو ته ژمن دي. خو له دې وړاندې د مخکني افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي د کورنۍ غړي د طالبانو لخوا وژل شوي، زنداني شوي او یا هم سره تاوتریخوالی شوی دی.
د ازادي راډیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره
د افغانستان ژغورنې لپاره د ملي مقاومت په نوم شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي د دوحې راتلونکي جوړېدونکي غونډې په اړه له دوی سره همغږي نه ده شوې. بل پلو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د دوحې غونډې په اړه ځینو سیاسي ډلو سره خبرې شوې او یو شمېر افغان مېرمنې هم ورغوښتل شوې دي. ټاکل شوې د ملګرو ملتو عمومي مشر انټونی ګوتیرش په کوربتوب د فبروري 14 او 19 د افغانستان په اړه په دوحه کې غونډه جوړه شي. جزئیات په دې راپور کې.
ټاکل شوی د فبروري 14 او 19 د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي. خو د طالبانو ضد یو شمېر سیاسي څیرو ویلي دوی سره د یادې غونډې د جوړېدو په اړه همغږي نه ده شوې. د افغانستان ژغورنې لپاره د ملي مقاومت په نوم شورا تېره ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي د امنیت شورا د 2023 کال د دسمبر د میاشتې د 9 نیټې د غونډې د 2021 نمبر پریکړې لیک د 4 فقرې له مخې دغه سازمان ژمن دی چې د افغانستان په مسله کې د ټولو ښکېلو خواوو د مدني ټولنو او سیاستوالو په ګډون یو ځانګړی استازی وټاکي. خو یادې شورا په خپل اعلامیه کې ویلي دي د افغانستان په اړه په ملي کچه د سیاسي ګوندونو اندېښنې او په نړیواله کچه د ګڼو غونډو او شخړو خوځښتونه د ملګرو ملتونو په مرکز کې د افغانستان په اړه د ملي او نړیوال اجماع او همغږۍ نشتوالی په ګوته کوي. دغه شورا ټینګار کړی چې د ښکېلو اړخونو له پامه غورځول به د شته بهیرونو د ناکامۍ او د افغانستان د کړکېچ د اوږدولو په معنا وي. یادې شورا تر دې مخکې له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې د طالبانو د مخالفو سیاسي جریانونو استازي دي په قطر کې غونډې ته ور وبلل شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو حکومت تایید کړی وه چې دوی هم د غونډې ته بلل شوي. خو په دې وروستیو کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له نوي ټاکل شوي استازي سره همکاري ونه کړي. هممهاله د ښځو د حقونو فعالان او سیاسي کارپوهان د دوهې د غونډې په اړه ویشلي نظرونه لري. د ښځو د حقونو فعال او په تېر جمهوري نظام کې په ناروې کې د افغانستان سفیره شوکیه بارکزی وایي د دوهې د غونډې جوړېدو په اړه ځینو ښکېلو لوریو سره خبرې شوي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
د سازمان ملل لخوا څخه چې کوم کوربتوب کیږي د فبروري په 13مه باندې دغه غونډه کې د ځینې افغان میرمنو سره او سیاسي ډلو سره خبرې اترې شوي او ټاکل شوي ده چې په دغه غونډه کې د افغانستان د طرفه سربیر پر دې چې طالبانو ته بلنه ورکړي یو کوچنی ډله به د افغان میرمنو ښځو به پکې ګډون ولري. البته په دې کې به د افغانستان نه هم او د افغانستان نه باندې چې افغانان میرمنې دي هغوی به هم
نوموړې وایي یاده غونډه د یوې لویې پروسې د پیل لپاره لومړی ګام دی. بل پلو د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال وایي د طالبانو د مخالفو سیاسي ډلو غوښتنه پر ځای ده او ملګرو ملتونو ته د تیر کال د امنیت شورا د پریکړې پر بنسټ په کار وه چې ټولو ښکېلو ډلو سره یې همغږي کړې وه. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
د سیاسي مدني او له هر ډلې سره باید مشوره وشي ځکه چې باید مونږ هیڅ ډله په دغه پروسه کې باید منځوي نه کړو چې باید دغه پروسه د بین الافغاني د مذاکراتو د پاره یو لاره پرانیسي.
هغه حقپال وایي دوی هیله لري چې د غونډه کې د افغان میرمنو پر بنسټیزو حقونو خبرې اترې وشي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د تېرې جمعې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې وویل یاده غونډه کې به د مدني ټولنو د استازو تر څنګ د ښځو له ځانګړو استازو سره هم ناستې ترسره شي. د ملګرو ملتونو د سر منشي انتونیو ګوترش په مشرۍ دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او نورو سیاسي، ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو باندې د بندیزونو سربیره د طالبانو حکومت د بد حجابې په تور د ښځو نیول هم پیل کړي، هغه څه چې ګڼ نړیوال غبرګونونه یې راپارولي دي.
په نورستان کې پر 3500 بې وسو او بې ځای شویو کورنیو د نغدو مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. په دې ولایت کې د بیړنیو پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي دغه مرستې د مهاجرت نړیوال پروګرام یا IOM لخوا ورکول کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي د مهاجرت نړیوال پروګرام یا IOM په مالی مرستې 3500 داخلي بې ځای شوو او بې وسو کورنیو سره د نغدی او د ژمنې او توکو مرستې لړۍ پیل کړه. په وینا چې یادې مرستې به د نورستان مرکز پارون په ګډون ټولو ولسوالیو کې وویشل شي. د دغه ریاست مرستیال ریاض محمد د مرستو اندازې او نوعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
دیار لزر او 900 افغانی وی او د $200 په مقابل او $111 په مقابل دوه کیټونه چې یو کیټ تر یو کیټ کې درې کمپلونه او په بل کیټ کې د ماشومان او د نارینه او د خزینی الوسجات پکې موجود دي او ایم مسینه د سي نورم پايش کې چې د غریب لوس او ربا او یتیمان او کندو مهاجرینو سره نور هم لا مرسته وشي.
مرستې ترلاسه کوونکي وایي له یوې خوا سوړ ژمی او له بل پلو د کار نشتوالي اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي. په وینا چې په دغو مرستو خوښتي خو له IOM او نورو مرستندوی ادارو غواړي چې نورستان سره خپل کومکونه زیات کړي. محمد جمیل او شیرباز خان
دلته موږ لپاره تقریبا 1900 روپۍ افغانۍ مبادله کومک شو او دوه دانې بیکونه دي هغه باندې شیبایی هغه باندې وګورو.
ډېر خوشحاله ما منه ما د موسسه ته شکر باسمه او اندم ما ته دغه شی کومک وکړه دا شکر ته ډېر منته.
په نورستان کې د IOM لخوا په 3500 داخلي بې ځای شوو او بې وسو کورنیو په داسې حال کې د مرستو د ویش لړۍ پیل کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد ګڼو سیمو کې د جګړو او طبي پیښو له امله د کډوالو شوو او بې سرپرسته کورنیو شمیر زیات دی او هر یوه کورنۍ لاسنیوي ته اړتیا لري.
ستا ستاسو په کلو او باندو کې څه کې سيدي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 11 20 201.
د روسیې د حکومت پر کړنو یو څارونکی بنسټ وای چې په تیر 2023 کال کې لږ تر لږه 50 کسان په روسیه کې د توقیف یا نیولو پر مهال مړه شوي دي. د نیکسټ په نوم دغه بنسټ په خپل راپور کې ویلي چې په مړو شویو کسانو کې ښځې او تر 13 کلنۍ کم عمر کسان هم شامل دي. دا سجرړو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله الدین درسره شریکوي.
په روسیا کې تیر کال دغه لک تر لګه 50 کسان تر محکمې مخکې توقیف یا هم د پولیسو لخوا د نیولو پر مهال مړه شوي دي. د نیکست په نوم څارونکو بنسټ د غشمیرې په خپل هغه راپور کې راټول کړي چې د روسیې د حکومتي ادارو او رسنیزو راپورونو د ارزونې لمخې جوړ کړي او د چهارشنبه په ورځ خپل ټلګرام چینل کې خبر کړي دی. د راپور لمخې دغو کسانو د پولیسو په توقیف خونو، محکمو، د پولیسو په موټرو او د توقیف په نورو ځانګړو مرکزونو کې ژوند له لاسه ورکړي دی. د ازادي رادیو روسي څنګه د نیکست بنسټ په حواله وړاندې لیکلي چې د 500 کسانو لډالې 22 له محکمې مخکې توقيف، 14 د پولیسو په مرکزونو، 15 د نیول کېدو، 4 د پولیسو په موټرو او 4 د پولیسو تر لاس لاندې بیلابیلو ځایونو کې ساور کړی ده. د پولیسو تر لاس لاندې سیمو کې د مړینو دغه پیښې د روسي په پلازمینه مسکو او شاوخوا 4 موقعیتونو کې ثبت شوې دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې په مړو شوو کسانو کې 40 نارینه او 2 میرمنې شامل دي. د مړینو په لاملونو کې قلبي حمله، ځانوژنې او د پولیسو شکنجه یاد شوې او د لک تر لګه 14 کسانو د مړینې لامل روښانه شوی نه دی. د روسي حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې د بشري حقوقو نورو بیلابیلو بنسټونو هم د روسي حکومت د بشري حقوقو پر نقص تورن کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د موندنو لمخې د روسي حکومت هغه مظاهره په زور تي تو پر کړی او عملان محاکمه کړي چې په اوکران کې د جګړې په ضد پلان شوی وي. د جرمونو نړیوال محکمه ICC هم د تیر کال په مارچ کې د جنگي جرمونو په تور د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو حکم صادر کړی دی. د دغه محکمه په وینا پر اوکراین له جګړې وروسته د روسي ولسمشر او نورو چارواکو په ګډه ګڼ شمیر اوکراینی ماشومان په زور له اوکراین روسي ته لیږدول دي. د روسي بهرنۍ چارو وزارت بیا د جرمونو نړیواله محکمه دا تورونه بے بنسټه بللې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د سپورت لډګر یو خبر، د سریلانکا کرکټ بورډ نن د افغانستان په وړاندې یوازینی ټیسټ لوبې ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په دې ټیسټ لوبه کې به د ننجایا ډی سیلوا د سریلانکا لوبډل مشر وي. په دې لوبډل کې د انجولیو ماتیوس، دانش چندیمال او دیمو کرنروتنی په څیر با تجربه لوبغاړي هم شامل شوي دي. دغه راس درې نوي لوبغاړي چې تر دې وړاندې ټیسټ لوبه نه ده کړې هم لوبډلې ته انتخاب شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ اداري درې ورځې وړاندې دغو سیالیو ته لوبډله اعلان کړې او تیره ورځ د سریلانکا پلازمینې کولمبو ته رسیدلې ده. دا 15 ورځنی سیالي د فبروري په 2 منیټه یعنی بل سبا پیل شي. راپورونه مرکه او اوریدونکو، په کندوز ولایت کې د ورشتونو نشټوالی او وچکالی کاروانګر اندیشمن کړی دی. د دې ولایت کاروانګر وای چې د غنمو د تولید ډیره برخه د للمي څمکو وي، خو سش کال د ورشتونو د نه ورېدو له کبله پر للمي څمکو کرلی شوي غنم له منځه تللي او کاروانګر متضرره شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د کندوز یو شمېر کاروانګر او د دې ولایت د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې سش کال ژمي کې د واورې او بارانونو نه ورښت او وچکالۍ دوی سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د ورښتونو نشټوالي له امله پر للمي ځمکو کرل شوي غنم له منځه تللي او دغه راز د ابي ځمکو حاصلاتو ته هم اندېښمن دي. د کندز د دشتیارچي ولسوالۍ یو اوسیدونکی غلام فاروق ازادۍ راډیو ته وویل پر 50 جریبه للمي ځمکه غنم کرلی وو خو د ورښتونو نشټوالي له امله ټول له منځه تللي دي.
موږ ټوله د 200-300 کوره پراته دي ټوله دغه للمي ځمکه یو جریب هم ځکه یو هم نه لري. بعضې خلکو دغه اولو بارانو کې په کارتو دار غنم واخیستله یو پاشله هغه چې کله معمولي شنه سو بېرته وچ سوه هغه پیسې هم پربانې دي. للمي دغه څه وچې پاسه وچکالي ده یو نیم غویه دروده یا مالونه هغه خرڅېږي نه.
د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو بزګر مصطفی ملاخیل وایي که د روان کال د ژمي تر پایه ورښتونه ونه شي نو کروندګر به له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
څه کاله چې کومه وچکالي را روانه ده درې کاله کېږي کال په کال وچکالي زیاتېږي. کوم غنم چې خلکو په للمو کې مونږ خپله کرلي خلکو کرلي دي باران نه بېخي نسته یو تعداد خو زیاتره خلکو کرلي هم نه دي چې ولې ځمکې وچولي او بل چې خلکو وکرل هغه هم داسې وچ کلک پراته دي پاک مېګتونو شان وخوړل باران نسته ده.
د نوموړي ولایت د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت سیمې یو اوسیدونکی شمس الله هم ورته خبره کوي.
بارانونه نشته د دغه شان مشکلات دي مونږ ته او مطلب اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. مشکلات دي ټول د بارانه مشکلات دي چې باران وشي به هم گزاره کیږي او چې باران نه خو به هیڅ هم نشته ده بس مطلب وضعیت خراب دی بینو اقتصادي ضربه خود ته نو مطلب اوس ځمکې دغه شان شړې پاتې شولې هیڅ شی نشته ده نو چې په خپله ضربه ده نو نو بس دغه مشکلات دي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنې د ترویج کارپو عبدالبصیر فقیری هم له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې ساش کال د واورې او بارانونو نشتوالی دوی اندېښمن کړي دي.
دا رقم دوام وکړي بالخصوص په لسهار د للم کې حاصلات هیڅ لاسته نه راځي او د موږ زارین دی نه زیات متضرر کیږي. وچکالي حاصلات دا ده چې کښت او زراعت له منځه ځي او د وچکالي سبب د مهاجرتونه کیږي. خلک مجبور ده چې فرضاً په للم ساعتو کې چې ژوند کوي چې خوراک لپاره شول نري هغوی دی مجبور ده چې خپل ساحونه هجرت وکړي بل مهاجر سي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. په دې ولایت کې 233,000 هکتار آبی او څه باندې 100,000 هکتار للمي ځمکه موجود ده او د دې ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. دا یوازې د کندز کروندګر نه دي چې د وچکالۍ او د ورښتونو له نشتوالي خپلې اندېښنې څرګندوي بلکې ورته ستونزې د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کروندګر او مالداران هم اندېښمن کړي دي.
په کندز کې مو د وچکالۍ راپور اورېده. د هوا پیژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو له اټکل سره سم نن د کندز په ځینو سیمو کې څه ناڅه باران ورېږي، خو دغه ادارې دا اټکل کوي چې د شنبې او یکشنبې په ورځو به په کندز کې ورښتونه وشي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې پیغامونه خبرو، خو اوس په کندهار ته مخه کړو. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي د دواوو له شفري نسخو څخه شکایت کوي. د کندهار دغه اوسیدونکي دا خبره کوي چې درمل دغه اوسیدونکي او درمل پلورونکي تورنوي چې په دغه ولایت کې ځینې شخصي روغتونونه او ډاکټران ناروغان ته شفري نسخې لیکي او په دغه کار خپل تجارت روان کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار دوه وسیدونکو عتیق الله ارمان او نثار احمد وای په دغه ولایت کې یو شمیر ډاکټران خپل مشخصو درملتونونو ته داسې نسخې لیکي چې نور درملتونونه یې نسي لوستلای. دوی وای یو شمیر ډاکټران ناروغانو ته د درملو د لوړ قیمت سربیره خپل بې کیفیته درمل هم له همدې لارې ورکوي چې په دغه کار سره پر بېوزلو خلکو او ناروغانو تجارت کوي. دوی زیاتوي چې ډاکټران باید د خلکو بېوزلي په پام کې ونیسي او د شفري نسخو له لیکلو دی ډډه وکړي.
د کندهار ښار په مرکزی ساحه کې ډاکټران نوم ځنه اخلم زه پیژنم چې هغه شفري نسخې ورکي. د دوی یو عمده مشکل دغه دی کله چې د صحرا څخه یا هم د کوم ولسوالیان څخه چې خلک راسي او هغه دا نسخه واخی او دوی صحرا ته ولاړ سي الته یا درملتونی یا یو مرکزی ساحه په هغه نسخه باندې بیا دی نه پیژي، مجبور دي چې بیا ښار ته راسي بیا دغه نسخه واخلي یا بلې دواخانې ته لاسرسي نه کیږي هغه ځای ته بزانه رسي.
یواره منخصه رخصتی له ډاکټر څخه شبه دوا خانه ته مراوړي اغه ته کوم وخت چې د ډاکټر په دوا خانه کې ناشتي اغه نقصان خپل نسی وای لای بیا بیرته وروړي اغه ډاکټر ته ترڅو اغه وروشي بیا راشي دوا راکړي
په کندهار کې یو شمیر درمل پلورونکي د شفري نسخو موجودیت منیا او د غکړنه د تبابت د اخلاقو خلاف بولی درمل پلورونکي او د تیپو هنځي محصول شمس الله وای په دی ولایت کې ډیر شمیر ډاکټران د داسې کمپنۍ سره قرارداد لري چې به کیفیت درمل په داسې نوم جوړوي چې په نورو درملتونونو کې نه پیدا کیږي او یوازې د اړوند ډاکټر په درملتون کې موندل کیږي نو موري زیاتوي چې قراردادي کمپنۍ د دغه غیر قانوني درملو د پلور لامل یو شمیر ډاکټرانو ته پیسې ورکوي او یو شمیر نورو ته بهرني سفرونه برابروي او دوی هم بغیر لکوم ویری پر خلکو پلوري
شپری نخصو پاروند باید تست وایم چې په وسنی وخت کې زموږ تاسو په ټولنه کې د دغه ډول مشکلات سره مخ په زیاته کچه مخ یو بیل خصوص ها کسان چې هغه تعلیم نه لري او په دې حق له زیات معلومات نه لري هغه د مختلفو مشکلات سره مخ کیږي ها کسان چې نن ورځ په ټولنه کې د ډاکټر په نامه باندې د یو طبيب په نامه باندې حزق په نامه باندې زموږ تاسو په ټولنه کې په داسې جیلونو منسره غواړي زموږ په ټولنه کې د بې کیفیت د واګانو خبرول امسته کړي
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا ریاست مسولان د شفري نسخو د مخنیوي ډاډ ورکوي د کندهار د عامه روغتیا ریاست اړوند د قوانینو عمومي مدیر ډاکټر عبدالرحمن حبيبي وای په کندهار شار کې د دوی لخوا د ټاکل سوي کمیټې لوري د ورته کسانو تر تثبیت ورسته د هغوی ماینخانی او درملتونونه تلل کیږي او د نه تکرار تعهد ځینې اخیستل کیږي
نو موږ په دې کې خپل برسیت دوامدار کو هر ورځ وځو نو د سیدنی ډیر شان موږ لرو تاسو ته د شوالې سو چې ډاکټر کوم د شفري نقصان لیکلی وي کمیټه لرو کمیټه دا تایید کوي چې و د شفري نقصان ده نو هغه ډاکټر د ترور د لپاره مطلق د منخنه به کوي کار نسی کولای د درې ورځې څخه بعد دغه د تاوت اخیستل کیږي چې پاینده کې په داسې نه تکرارېږي نو موږ د برسیت موږ دوامدار برسیت ور بیا و یادوري کوم ان شاء الله دا شی مخنیوي د ډیر هدف پرې سوې دي چې اته چې په فیسبوک کې ووینو هم موږ هغه ډاکټر را غواړو د دې په چې څه شکایت نه کړي دا ډاکټر موږ نه پریږدو را غواړو ډاکټر ته پرسین کیږي چې دا څه شی وجه کوي چې یوازې دلته نه په هر ځای کې پیدا شي
په کندهار کې که څه هم لډیره وخت خلک د شفري نسخو شکایت کوي خو د کندهار د عامه روغتیا چارواکو تر اوسه په دې تړاو د کوم ډاکټر او درملتون د مجازات خبر نه دی ورکړي
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم محترم مدیر انت رحمت وړاندې کوم د چمن لار بند د مریضان لارې بند کړې د پرمخ بند د کانسر مریضان دي د نه پریږدي هغه نور مریضان خو بيخي بندي دغه د کانسر د تاریخ مریضان دي دغه به چې پر شواله دغه لار پرمخ بند د نن شپږم ده د مریضان لار بند ده د مریضان لار به چې پریږدي السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله د کندهار د شپن ولک لسوالی صدر سرپلیکم موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ د سپین بولدک ځوانان ته په افغانستان په شرکتو کې دولتي شرکتو کې ځایونه ورکړي موږ د بولدک ځوانان درنې میاشت کېږي د بارډر د بندش د وجه چې د پاکستان د افغانستان د چمنو سپین بولدک لار بنده ده 15,000 ځوانان بیکار دي خواري نسته هیڅ کار نسته نو موږ د خپل مشرانو څخه غواړو چې موږ د بولدک ځوانان ته په دولتي شرکتو کې ځایونه راکړي موږ ډېر ښه تکړه ځوانان لرو استعداد دار ځوانان لرو او تعلیم یافته ځوانان لرو نو دا مې هیله ده
السلام علیکم زما سلامونه دی د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته ورسیږي زما دا یو خبره تر ټولو خلکو ورسې ته ټول افغانان تجارانو نور مسافرین ورونو زما راغلی یو کار مکیږي په ایران کې پارسی مسر نه خلاصیږي کار کوم انسان زه اخري خپل کچاګان را باندې دي د خدای لپاره کومک وکي دا نشر کې در سره ورونو ډیر راټز باندې به مې کارونه ډیر خراب دي
السلام علیکم آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه یک تر احمد باندې کوم تاسو یو خبرونه ورور د طالب مشرانو سره جوړه کیسه دا ملسته ول کار نه ورکی من خو نه په تیر نظام کې کار کړی دا نم دتا په تیر پنځه کلن کې کړی دا نم په داشل کلن کې کړی دا یو نظام کې موږ کار نه کړی په شخصي انجټونو کې چوکیداری و راو لاغونه مشرور اوس قرار تدری کله کې ضرورت په کور نهسته ول ملسته ول کار نه ورکی دی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د مخدر موادو په ارتباط بیلابیل مطالب تاسو اوریدل شئ. ازادي رادیو تاسو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې نیولې شئ او په انټرنیټ کې هغه دا غوړه پرونه